دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د ګرمي 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې غړي کې موز ګل ایاز او مجید بابر هر کله یو روانه غړي کې د پاکستان خبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننی او ځانګړي راپورونه هم در خبرو. دوه ونې خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې هم لرو تاسو لپاره. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له مجید بابر او
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان د میډیکل زده کوونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د غلام خان سرحدي ادارې ورته خلاص کړي. تیر شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو طالب جنگیالو ترمنځ بیان ختی شوی او د امریکا سمندري ځواک وای چې د دوی د چونکو موادو ماهرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې د تیلو په بیړۍ د ډرون الوتکې په واسطه برید شوه. مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د میډیکل زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په غلام خان سرحدي لار ورته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړل شي. دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي 300 زده کوونکي د افغانستان په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې زده کړې کوي. دوی وایي هلته امتحانونه روان دي خو د تلو اجازه ورته نشته. یو زده کوونکي احسان داوړ مشال لري او ته تیر ورځ وویل
کوبل په مختلف یونیورسيټي شي میر دي میډیکل سبا کې لګډاون لګیدل او هغه په وجه سره میر روغ للی ویس چې دا لګډاون په افغانستان کې ختم شول او اولټ ایگزام شروع شو. اس میر باندې په مشټوله دا مشوره وکړه چې میر په انټری باندې به ستریکا جوړه کړي.
دوی وایي چې ټول قانوني لوازمات هم پوره کړي که ورځ دوه کې د تلو اجازه ورنکړل شوه نو له ازموینو به پاتې شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي چې د قضیه یې د متعلقه چارواکو سره پورته کړي. د میرعلي پولیسو تانې یو چارواکي او استخباراتي ادارو په وینا تیر شپه میرعلي کې نامعلومو وسلوالو د موبایل دکان په مالکانو برید کړی. دوه کسان یې ژوبل کړي او یو یې تښتولی. د دوی په وینا د نامعلومو وسلوالو په برید کې کاشف الله او رسول نومي دوه کسان چې د میرعلي حسوخیل اوسیدونکي دي ژوبل شوي او دریم عاطف نومي کس یې تښتولی. چارواکو ویل چې ژوبل شوي کسان یې میرعلي روغتون ته انتقال کړي. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي او د لټون عملیات یې پیل کړي. تر دا مهال د دې پېښې ذمواري چا نه ده منلې. نن په ټول نړۍ کې د ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو اونۍ لمانځل کیږي. هر کال د اگست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ لمانځلو مقصد د ماشوم خصیت لپاره ګامونه پورته کول او تر پیدا وروسته د مړینې کچې راکمول او د ودې نه کولو مخنیوي کول دي. د صحت نړیوالې ادارې په کار ده چې ماشوم ته تر پیدا وروسته تر شپږو میاشتو پورې یوازې د مور پای ورکړل شي. تیر شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالب جنگیالو ترمنځ بیان ختی شوی. دا یو ورځ پس له هغې ده چې طالب وسلوالو هڅه کوله چې په هرات ښار یرغل وکړي. د جولای په 1 د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په هرات ښار د تازه پرمختګونه د افغان حکومتي او ملاتړو ولسي ځواکونو لخوا په نږدې سیمو کې د طالبانو په واکمنو سیمو د بریدونو پر دې عمل کې کړي دي. د هرات والي عبدالصبور قانی ویلي چې طالب وسلوال د ولایت د مرکز نه په شاتم به ولیدي. عبدالصبور قانی دا وکړي چې شاوخوا 200 طالب جنگیالي په هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو کې هغه مهال وجلې شوي چې کله طالبانو د نږدې گزارې ولسوالینه په خار کې د نوتو هڅه کوله. د جولای په 1 عبدالصبور قانی خبریالانو ته ویلي چې تیر شپه په خار کې د نوتو په مخه طالبانو د خار شرقي او غربي ساحونه بریدونه پیل کړل. او وروسته خبر دا چې د امریکا سمندري ځواک د جولای په 1 ویلي چې د دوی د چونکو موادو ماهرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې هغه د تیلو بیړۍ چې په کې د عملی دوه کسان وجل شوي ول د ډرون الوتکې په واسطه په نښه شوي وه. اسرائیل د جولای په 1 د غبري تور په ایران پورې کړی و. لندن میشته زواریک میری ټایم هغه کمپنۍ چې د اسرائیل سره د تعلق لرونکي عرب پتی کمپنۍ زواریک ګروپ برخه ده ویلي ول چې د مرسر سټریټ په نامه د تیلو په دې بیړۍ د جولای په 1 برید شوی و خو د برید د نوعیت په اړه یې نور تفصیل نه و ورکړی. په دغه برید کې د وجل شوو د عملیې د دوو کسانو تعلق د رومانیا او برتانیې سره و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال اړینه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. مشاللو تاسې غوګي د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې د شمالي بلوچستان د طب زده کوونکو له حکومت او د ځلې انتظامیه چارواکو نه غوښتنه کړې چې د غلام خان سرحدي لارې ورته افغانستان ته لپاره خلاص کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان امنیتي حالاتو او کورونا ناروغي وبای حال صورتحال له کبله افغانستان سره لارې بندې شوې دي. ځینې زده کوونکو مشاللو ډیو سره په خبرو کې ویل چې امتحانونه پیل شوي او تعلیمي کال یې ضایع کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دا مسلې له لوړپور چارواکو سره شریکه کړې ده. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان په مختلفو پانتونونو کې د شمالي وزیرستان میډیکل زکونکو حکومت او ځلې انتظامیه نه غوښتنه کړې چې په غلام خان ورته انټری ورکړي. امتحانونه ازماینه شروع کیږي چې پورا کال یې ضایع کیږي او تیر کال یې هم له کرونا ناروغي په وجه ضایع شوه. دوی وایي د شمالي وزیرستان قریبا 300 زکونکو دي چې روزانه مرستيال کمشنر او غلام خان چارواکو نه غوښتنه کړې خو لا هم ورته اجازه نه دا ورکړل شوه چې کابل ته په غلام خان لاره سفر وکړي او خپل امتحانونو ازماینو ته ځان ورسوي. احسان داوړ د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دی، په کابل کې د میډیکل زده کوونکو دی، وایي چې ازماینې روانې دي او دوی په وزیرستان کې ایثار دي. ټول لوازمات یې د انتظامی او پولیسو سره پوره کړي. د غلام خان د لارې د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي.
کوبل په مختلفو یونیورسيټي شمیر د میډیکل سبا کې لګډاون لګیدل او هغه په وجه سره میر روغ للی ویس چې دا لګډاون په افغانستان کې ختم شول او اولټ ایگزام شروع شو. اس میر باندې په مشتول دا مشوره وکړه چې میر په انټری باندې به ستریکا جوړ کړي. په هغه شی میر لازم انتظامات چې سم روي پراسي ځغانو وکړلو تړنه نه مې پر کلیرنس سرټیفیکټ نه جوړ کړل. نو ډي سي صاحب سره کرونا ویکسین مې ولګولار څه شی مې پیرا کړل. ایگزام نه میر مې حرم کیږي. میر د خپل حکومت نه غوښتنه کوي چې میر دا غم اخري لکه سرنګ چې افغان سټډنټون روغ لل بلورس. نو میر د خپل حکومت نه غوښتنه کوي چې میر غام د اخري میر مستقبل ډیر زیات په نقصان شو سره د رودري میز میډیکل شپ په پوتي چې سړی ته ډیر نقصان رسوي.
د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې عبدالرزاق چې په کابل کې د میډیکل دیار لسم ټولګیز د کون کې دی، وایي چې خواس کړي یو ورځ دې دومره مخصوص وخت ورکړي چې د غلام خان په لار افغانستان ته ځان ورسوي او لازمینو محروم نشي. تعلیمی کال یې ضایع کیږي.
ترډ ایئر میډیکل سټوډنټ یم، کوبل اریانا یونیورسيټي نه شریدا اراوند د سګز باندې میر تقریبا ایگزام د لکه په دغه ویښ زنه مخشه د 4 تاریخ ته اگست میر ووډي طرف ته به د دې وجه میر د حکومت نه فیل کی چې میر اراوند چې کیم ایگزام د چې دنه میر پوتن شي که الان کې میر پوتې شي به د کورونا په وجه سره میر د یو کول بیا ځای شو یم مخشه ځای شو د بیا نه ځای کیږي. میر مخصوص یو یا دوه ورځې ټیم وخلی ځکه چې میر ټول پروسس کړه دا ویکسین میکړی دی حکومت نه داخل کی چې میر دا واغ ځان شي او میر خپل تعلیمی چې کی مسلسله دو اجر یو سوتی او میر خپل واغ سره ایزی ته ورسی.
د زده کوونکو د غستونځ په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاید علی خان نو پختل نو دوی وویل چې د زده کوونکو کیسې متعلقه واکمنو ته لګلې غوړ روان دي ورته سلاره را جوړوي چې دوی خپل پانتونونو ته ورسی. زده کوونکو وایي چې دا سفر لپاره قانوني ټول لوازمات پوره کړي، د کورونا واکسین او نور ضروري قانوني لوازمات چې ورته خودل شوی هغه یې پوره کړي دي. که حکومت په غلام خان دومره لاره ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي او په خپل وازماینو کې شامل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د سند حکومت لخوا د ټول بند او واکسینونو لګولو لپاره خسته شوی اګامونو رستو د کراچۍ په واکسین مرکزونو کې د خلکو غنغونه زیاته شوې ده. تیر دو روزو رئیسی پا گن شمیر کی خلق دا کرونا وائرس واکسین لگاول لپارا پا اوگت قطارونو کی دا مرکزونو بحر پا گنٹو گنٹو انتظار باسی. زین بیاوائی چی پا گنٹو دا انتظار باوجود ور تا واکسین نمیلاوی گی. دا پا دا سال کی دا چی سارا لننا پا پاکستان کی دننا دا هوائی سفر لپارا دا کرونا وائرس واکسین سرٹیفیکیٹ لازمی گرزول شوی دی. نور حال لکراچینا نیاز علی خان را کبی.
د سن حکومت لخوا د ټولبنو د واکسینو لګولو لپاره اغستې شوی ګامونو ورستو د کراچي په واکسینو مرکزونو کې د خلکو غنا سی وشوي او د تیرو دوه ورځو راځي په ګڼ شمیر کې خلک د واکسینو لګولو لپاره په اوګدو لاینونو کې د مرکزونو بهر ولاړوي. د کراچي په ایکسپو سنټر کې جوړ د واکسینو په مرکز کې دومره غنا ده چې د جولای په یو دیرشمه په یو ورځ کې د سن د روغتیا د وزارت ریکارډ تر مخه 2000 څخه زیات خلکو د دغه مرکز څخه واکسین لګولې دي او د غنې د لاسا بیا ډیرو خلکو ته واکسین میلاونه شو. په دې اړه بیا د واکسینو لپاره راغلی نومان احمد نوم یو کس د جولای په یو دیرشمه مشال ریډیو ته ویل دی وایي چې ستونزې دا دي چې زه سهار د سلورو یا پنځو ساعتونو راسي دلته ولاړ یم خو ماته واکسین میلاونه شو. زه اوس بیرته ځم، سبا به بیا راځم، خو هیڅ پته نه لګي چې سبا به واکسین میلاو شي او که هم داسې به وي. حکومت دې باید انتظامات وکړي. یو خوا چې چا واکسین نوی لګولی د هغوی د موبایل سیمونه او تنخواګانې بندوي او بل خوا د واکسینو لپاره دلته دا حل دی او زه نن دلته دومره ودرېدلې چې زما پخې ستړي شوي.
پیر بھی دکھ رہا.
سن حکومت دو یو دیرشم جولائی سخا اتم اگست پوری پٹولا صبح کی او پزانگڑی توگا پا کراچی کی ٹول بند لگولے. بلخوا دا سن حکومت دا ٹول بند دا پریکری روستو دا مرکزی حکومت غڑو و وزیرانو پا سن حکومت نیوکی کڑی. دا مرکزی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودری دا جولائی پا یو دیرشم پا اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس تا ویل چی سن حکومت دا ٹول بند پا اڑا یوازی پریکرا نشی کولے.
جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کرنے ہیں جو بڑی نامناسب بات ہے.
دی وای چکلا اوس په هواد کې اقتصاد جوړ شوی په داسې وخت کې پشپړ ډول ټول بند لګول ټیک ندی. کراچۍ د پاکستان د اقتصاد ژوند ساتلو یو مرکز دی. د پاکستان د دستور او د سپریم کورټ د پریکړې پرانا کې د سن حکومت یوازې داسې نشي کولای چې داسې پریکړې وکړي. سن نشي کولای چې د مرکزی حکومت او ان سی او سی د پریکړو هغه خوا جدا لاړ شي او زه د سن حکومت څخه غوښتنه کوم چې ټول سنتونه دی پشپړ ډول خلاص کړي او بیا د پاکستان د انرژي وفاقي وزیر حماد ازر او د سن گورنر عمران اسماعیل هم د سن حکومت د ټولبند پریکړه غندلی. خو بلخوا د جولای په یو دیرشمه د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په کراچی کې یو خبری کانفرنس ته ویل
جیسے ہی لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وفاقی وزیر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہوتی ہے
دی وای چکلا د ټولبند پریکړه وشوه او دا پریکړه د وفاقی وزیر په اعتماد سره شوی. د هغې وروسته د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر وایي چې سن حکومت یوازې دا پریکړه نشي کولی. د مرکزی حکومت وزیران دروغ وایي. موږ د ټولبند مخکې وفاقي وزیر اسد عمر ان سی او سی کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ګامونه او پریکړې څخه خبر کړي وو. موږ ټول شواهد لرو. هغه به هیڅ کله نه دی ویلي چې ټولبند ملګوي.
کهیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن نہ لگائیں.
پداسی وخت کې چې پاکستان او پزانګړې توګه په کراچی کې د کرونا وایرس سلورم صفا ډیر په تیزی سره خپریږي او سرکاري ریکارډ تر مخه پسند کې د کرونا وایرس مثبت پیښو شرات 44% او په کراچی کې 40% ته رسیدلی او په روغتونونو کې زیاتره واډونه د ناروغو څخه ډک شوي. نو بیا د خلکو د درملنې لپاره د سن حکومت د جولای په 1 د صوبې په ټولو روغتونونو کې د ایمرجنسی لګولو پریکړه هم کړي او ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارمندانو دانو رخصتی بند کړي. بلخوا د نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جولای په 1 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پرون په ټول هیواد کې په یو ورځ کې د 900,000 څخه ډیرو خلکو واکسین لګولې شوی او تر اوسه په هیواد کې 2,99,875 خلکو ته د واکسینو دواړه ستنې لګېدلې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
مشر لري تاسو اغوګي په پیښور کې د اقلیتونو یو ځای مشر او ټکدار پیټر سجن کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغه په مندونه کې دی ورسره امرسته وکړي. پیټر د 2012 کال په جون کې تختول شوی دی او کورنۍ وای چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. دوی وای لومړی به ورته تختونکو د تاوان لپاره ټلیفون کوو خو د 1300 کلونو رئیس یې رابطه نه ده کړی. بلخوا پولیس وای چې د پیټر سجن کیس یې د ترهګر ضد محکمې ته استول دی. تفصیل د انیسا اجمل په دې راپور کې اورو چې د پیټر سجن د میرمنی نسرین پیټر په غږ پیلېږي.
دا د پیښور د نسرین پیټر غږ دی چې د تیرو شاوخوا نه کلونو راهیسې د خپل اغوا شوي خاوند پیټر سجن کور ته د راتللو په تمه ده. نسرین پیټر د جولای په 1 مشال ریډیو ته ویل چې پیټر سجن د 2012 کال په جون کې نامعلومه کسانو تښتولی وو او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري.
پیټر سجن به د خلکو ترمنځ د شخړو هوارولو لپاره جرګې کولې او له چا سره هیڅ دښمنی نه وه. د سینیټری دکان یې وو. یوه ورځ ورته چا د پیښور له وزیر باغ سیمې څخه د اوبو د پایپونو لګولو لپاره ټلیفون وکړ. هلته لاړ او له هغې ځای څخه واپس رانغلو. طالبانو به ورته دړکې ورکولې. د پیټر تر اغوا کېدو وروسته ما ته 2 فالج وشو. زما وزامن او ولونه دي او زه او سلور وانه بچی می د ډیپریشن اخکار دي. هر ورځ په دې انتظار يم چې پیټر بالن راشي خو بس تا ارمان می نه پوره کیږي.
د پیټر سجن زوی جانگیر پیټر بیا وای چې د پلار په اړه ورته تختونکو اخیره ټلیفون په 2014 کال کې کړي وو خو لا غرستو یې اس درک نشته. جانگیر زیاته کړه پټانه کې د پلار د غوا کوونکو خلاف د تاوان لپاره د تختونی تر ماده 315 پیټو ایرلاندي شکایت لیکلی وو خو د نوموړي په وینا پولیسو د اف آی آر د غوا برای تاوان پر ځای د ورکشوي تن پړه درج کړ. جانگیر دا هم ویل چې تختونکو ترې د پلار په بدل کې 600,000 روپۍ غوښتي وي.
تاسو چې کم نه ما سره ملاونه شو ما او پیسې هم دروړې وي. بیا دوباره به مونږ تاسو په فون کو چې کم زه درته یاد کو هغه ځای کې به پیسې کې دي اور زیبا ما دا هغه څه نه شم کولای. بیا دیو ما ته زما د والد صاحب ریکارډینګ وره. زما والد صاحب وی چې جانگیر بچیا بغیر پیسو نه من نه پری کې دي. دا پیسو بندوبست وکړه. کله به چې کم نه ماته کډنه پرانو فون باو کو پیسو دا پر ډیمانډ باو کو نو ما به فورن پی ایس پی هغه ته به مې اطلاع ورکا. ما ته به جست لوکیشن باو خو چې دا فلانکی زینا تا ته کال وشو. ما به فریادونه کول چې ڈی ایس پی صاحب ز سو کم خپل سره فورس برابر کم دا کار خو تاسو دې تاسو به اکشن والی. حتی کې دیو دا ګمانو کو چې جانگیر خپل والد صاحب چې کم نه آ کډنپ کړی دا.
جانگیر پیټر د هم ویل چې د پلار د ملګری خلاف یې پټانه کې شکایت لیکلی وو خو هغه تر گرفتاری شاو خشپګ ورځې وروسته خوشی کړل شو. بل خوا په خبر کې انسپکټر واجد شاه مشال ریډیو ته ویل چې د پیټر سجن پړه کاغذونه د ترګری ضد محکمې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ته لیکدل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پیټر سجن د تختونی وروسته یې دوه تنه نیولې وو خو هغه په ضمانت خوشی شوی. د امریکا د مذهبي ازادي او کمیشن د روان کال په اپریل کې په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول اندوانو عیسویانو ته د تختونی په زوره د غي د دین بدلولو جنسي تیري او په زوره د جنکو د بدلولو پیخي هم یو ښکاره خطر وو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د اقلیتونو لپاره په ځانګړي څوکۍ راغلي ویلسن وزیر بیا وایي چې د پیټر سجن د موندنې لپاره د 1300 کلونو راهیسې هڅې کوي خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان موجوده حکومت د اقلیتونو خوندیتوب ته ژمن دی.
ادارو نه هغوی ورته وویل چې دا کس مونږ نه اوچت کړی دا مونږ سره نشته.
نو دا داسې مو چې چا توان پر واکلی کړه.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو ادارې د تیرې سه مودي راهیسې د لګکیو د خوندیتوب غوښتنه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې د پاکستان پایین کې د اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو د تحفظ خبره شوې ده، خو په ټولنه کې د سخت دریسه د فکر لوجي اقلیتونه خوندي نه دي. نوموړي سیاست کړه ل تعلیمي نصاب د کرکې خورولو مواد لري کېدو په خلکو کې د یوې ګډې ټولنې پړه په هره وستو سره د اقلیتونو تحفظ کې حواله کې ده شي.
بدقسمتي دا ده چې کانسټیټیوشنل رائټس خو موجود دي، خو معاشره کې کم ریډیکلایزیشن شوی دی، دا هغه وجه نه ماینورټیز ته په معاشره کې په انټیګریشن کې زیات مسائل موجود دي.
د پاکستان د 2019 کال د سرشمیرنې تر مخه د هیواد د آبادی 1.59% عیسویان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو کې غوږی. په پاکستان کې خبريالان وایي چې په دې هیواد کې څوک د انټرنیټ لاري د ریاستي ادارو په ناسمو کړنو نیوکې کوي نو پر ضد یې د انټرنیټي جرمونو قانون کارول کیږي. دوی وایي چې یو خوا له دې کار سره په پاکستان کې د یو شمیر خبريالان شهرت ته تاوان ورسید، نو بل خوا د غوی روزګارونه هم د لاسه ورکړل. البته د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر مملکت مشال رتویل چې په پاکستان کې رسنیو باندې هیڅ قسمه قدغن نشته. نور تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې خبريالانو د اسلام آباد کوټ پر د امر خوشالي خودلی چې وایي وفاقي تحقیقاتي اداره اف ای ای د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. د جولای په 10 د عدالت لخوا د امر هغه مهال مخې ته راغلو چې کله د اف ای ای لخوا ولسی وګړو په خاص توګه خبريالانو ته د پرل پسې نوټسو لیګلو خلاف د یو کیس اوریدنه پیل شو. مشال دې هڅه وکړه چې معلومه کړي یاد کیس د چا لخوا جمع کړل شوی او کومو خبريالانو یا وګړو ته نوټس لیږل شوی خو بریالي نه شو. البته په پاکستان کې د ای بی سی یا انډس براډکاست او کمیونیکیشن په نامه د آنلاین رسنیو خبريال سبوخ سید وای چې د دوی ملګری خبريال ستور ته هم په خاور ته نوټس لیږل شوی وو. سبوخ سید په 1 جولای مشال دې ویل په ورستۍ څو میاشتو کې د اف ای ای لخوا ورته نوټس شپېته خبريالانو ته ورکړل شوې دي. دا وای چې کله دا خبريالان عدالت ته ځي نو کې سونه یې هم زر نه فیصله کیږي.
دور دراز علاقو میں اف آئی آر کٹوا دی جاتی ہیں.
نو موړ وای د دوی خلاف لرو زینو کې اف آئی آر درج کیږي چې دارنګ تل ورته مشکل وي. عدالتونو کې هم له دوی سره رویه سمنوي. سحر 8 بجې یې عدالت ته راوړي او بیا یې اکثره د کیس اوریدنه هم ونشي او بل تاریخ ورل ورکړي او دارنګ په مختلفو طریقو دوی تنګول کیږي. باید سایبر قانون د هغو مجرمینو خلاف استعمال شي څوک چې انټرنیټ د خلکو بلیک میل کولو لپاره استعمالوي، نه چې د خبريالانو خلاف. دا وخت یو خوا په پاکستان کې په خبريالانو تشدد کیږي نو بل خوا یې بیا پر ضد په مختلفو رسنیو کې ناوړه پروپاګاندا کیږي.
پروپاګاندا
په پاکستان کې بغیر حکومتي څېړنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ وای چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې په انټرنیټي ازادۍ کې ډېر کمی راغلی. ادارې په مئی میاشت کې په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې پروسه کال دی لس خبريالانو یا بشري حقوقو فعالانو خلاف تحقیقات پیل شوي یا نوټس ورکړل شوي دي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس په جمعې ورځ وفاقي تحقیقاتي ادارې ته دا هم ویلي چې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون د ناسم استعمال درولو لپاره دی د پاکستان د خبريالانو مرکزی ادارې پی ایف یو جی او نورو صحافتي ادارو سره مشاورت پیل کړي. د پی ایف یو جی یو مخکخ شمیم شاهد وای
رسنو باندې پابندي کله دلته کې په سیاست باندې پابندي کله دلته کې د هیومن رائټس وایولیشن کیږي نو بیا و پاکستان باندې چې کوم نړیوالې فنګې دي پاغي کې و پاکستان باندې دباو خامخاره شي او اواز اوس هم باندې اوس هم که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې ډېر خلک دي چې دا غي چې کوم مشکلات دي هغه سره چې سکیږي هغه بهر نه راځي.
خود جولای په 1 د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مملکت پر رو خبیب مشال دې وویل چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس د 1 جولای له څرګندونو خبر نه دی خو په پاکستان کې رسنۍ په مکمل توګه آزاد دي. نو موږ وايي دلته چې رسنۍ څومره آزاد دي نو هغه بل ځای نشته. دلته هیڅ قدغن په چا نشته او که اف ای ای د چا خلاف تحقیقات کوي نو د یو چا په درخواست کوي. اف آئی آر ته چې کله څه ثبوتونه په لاس ورشي نو بیا مقدمه عدالت ته لیږي او فیصله خو عدالت کوي. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ تھا پر درشما جولائی ویل چې د ایف آئی اے سائبر سانگ تھا د انٹرنیٹی جرمونو د مخنیوی قانون پی کلان دی دوی زرا اتسوا و اویا شکایتونه ورغلی چې بکې دیش درخواستونه د خبرجالانو خلاف دي. په پاکستان کې څرنیز اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ډیولپمنټ وای چې په پاکستان کې په 2018 کال کې د جوړ شوی انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پی کال مخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ باندې د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تښتونو او گرفتاریو سره مخ شوي دي.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې د اوږدې خوشحالۍ یا وچکالۍ له کبله د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده چې دا راپورته کول لپاره یې غټ او واړه ډیمونه جوړوي. د سره به د سیلاب اوبه خوندي او د کاروبندګرو په ګټه به وکارول شي. دغه ډول به مالداري او چاپیریال ته هم ګټه ورسیږي. په دې اړه باندې په کوټه کې یو سیمینار شوی دی چې نور حال یې د ایوب ترین په دې رپورټ کې و.
د ځنګلي حیوانانو د ساتنې د نړیوالې ادارې ډبلیو ډبلیو ایف تر سوري لاندې په کوټه کې وغونډه وسوه. په کوم کې په صوبه کې د اوبو خورې کښت او کروندې تر څنګ د چاپیریال او ځنګلاتو چارواکو سره سره کارپوهانو هم ګډون کړی وو. وغونډه ته وویل شو چې په پاکستان بیا په خاصه توګه په بلوچستان کې بارانونه کیږي، خو اوبه د سیلاب په شکل کې راسي او د تباهۍ او بربادۍ وروسته بیرته ولاړ سي، لاکن ګټه یې وهي چاته نه رسیږي. په دې اړه د ډبلیو ډبلیو اف ډایریکټر ډاکټر مسعود ارشد وینا وا چې د سیلابي اوبو د راګرځول او داغه څخه د ګټې اخستل لپاره په بلوچستان کې داسې پروژه پیل کېدونکې ده چې ګټه به د کروندګرو ترڅنګ و مالداري بیا په خاصه توګه و ځنګلاتو او چاپیریال ته ورسیږي. د ځنګلي حیوانانو د تحفظ ادارې مشر ډاکټر مسعود ارشد وایي چې د دې غونډې موخه په دې پروژه کې نه یوازې د ادی خلګو دلچسپی را جلبول دی، بلکې د موسمی بدلون چې کوم اثرات یې هغه هم په صوبه کې کمول دی. پر دې محل د بلوچستان د ماحول یا چاپیریال سکتر صبور کاکر وویل چې د پروژې څخه به په صوبه کې د بارانو او سیلاب اوبو خوندي کولو لویه زیرمه پیدا سي، کوم چې به نه یوازې د مځکې لاندې د اوبو کچه را لوړه کړي، بلکې د دې ښه اغېزې به د صوبې پر کروندګرو هم پریوزي. د بلوچستان د چاپیریال سکتر صبور کاکر وایي چې پاکستان په هغه هیوادو کې پر 5 نمبر دی چې د موسمی بدلون له امله زیات اغیزمن شوی دی. بیا په خاصه توګه د بلوچستان صوبې لویه برخه د وچکالۍ سره مخامخ ده، خو د دې پروژې لاندې به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سیلاب اوبه د زیرمه کولو لپاره ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې چې مې په کوټه کې د ځنګلاتو د ډایرکټر نیاز احمد کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان د 57 درمدار د سیلاب پر اوبو دی، ځکه چې په اوس مهال کې د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه زیاته ټیټه شوې ده.
یخ او ټایم سې کوم سردیانې سې سپور شتو کې وي زمې سې ډېر سره ښه نه سو چې خالي په جنوري کې یخ کړی، لیکن مخکې ورته په سپتمبر زیات تر مارچ پورې به یخون نو باران نه وو او ورې به ونه کلایمټ چینج شو د اوبو سی اور موږ لیک اپ پلانینګ لجوریز موږ مسران یا موږ دغه لجوریز ان ریچارج ډیر سم روان دی، او څونه چې وب رابا سونه او باران نور روان دی سره روان دی، ک باران هم سی هغه د ایروژن په صورت کې فلډ په صورت کې ګردی ځای سی، نو دا وو د پاره دا پروجیکټ ډیر امپورټنت دی. دا ستر انټرنیشنل مایګریټری برډز روټ دی دا کی راځي. موږ د
پدې اړه مچکله د ماحولیاتو د کارپور ډاکټر فیض کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې دغه پروژه د بلوچستان د اولس په ګټه ده.
په ساده الفاظ کې موږ دا ویلی شو کله دا زموږ په علاقو کې چې پخوا به خلکو دا ویل چې خشکابه او سیلابه او دا چې کرنه وه ده، د سیلاب په اوبو باندې د باران په اوبو باندې چې مندونه به راتلل دا به کول، دا هغه یو نوی شکل دی. نو دا پروژه چې دی لږ ټیکنیکلی نو نوی دی، خو برحال دا به د خاص کار زموږ چې کوم ستونزې دي زموږ مشکلات دي د اوبو په والا باندې، کوم چې د مځکې د شکم اوبه چې ډېر وس پر وز باندې زینو د هغه په ول باندې به موږ د مزکی پر سر باندې چې کوم یو بی دا اوس زیاته استفاده او ګټه خستل لپاره به دا کار وس.
د شاغلی کاکړ په وینا چې د صوبې په ډیرو سیمو کې چیر چې په زیم کې یخ زیات دی هلته وسم ګیس نسته چې لامل خلک و ځنګلونو پرې کولو ته اړ شوي دي.
ایوب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کوو قدرمنو کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. له مجید بابر نه د خبرونو لیزو
د افغانستان په مختلف پونتونو کې د شمالي وزیرستان د تیپس د کونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په غلام خان سره د لارو ورته افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. دا مهال د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي 300 د کونکو د افغانستان په بیلابیلو کارګونو کې زده کړې کوي. د میرلي پولیس چارواکي وایي چې تیره شپه میرلي کې نامعلوم وسلوالو د موبایل دکان په مالکانو برید کړی، دوه کسان ژوبل کړي. یوې تختولې د دوی په وینا د نامعلوم وسلوالو په برید کې کاشف ولو رسول مې دوه کسان چې د میرلي خصوخیل اوسېدونکي دي ژوبل شوي او درېیم عطیف مکسې تختولی. تر دې دمه د دې پېښې پراچا په اړه نه اغېستې. نن په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته د میندو د شیدو ورکولو اونۍ لمانځل کېږي. هر کال د اګست لومړۍ اونۍ په نړۍ کې بچو ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت ته ځان شوی ده. تیره شپه د هرات ښار په شاوخوا کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالب جنګیالو ترمنځ د بیا نښتې شوې. دا یوه ورځ پس له هغې ده چې طالب وسلوالو هڅه کوله چې په هرات ښار یرغل وکړي. د جولای په 1 د افغان طالبان ویان چې دوله مجاهد د مشال د افغان څانګې ته ویلي چې په هرات ښار یې دا تظاهر پرمختګونه د افغان حکومتي او ملاتړو ولسي ځواکونو لخوا په نږدې سیمو کې د طالبان په واکمنو سیمو د بریدونو پر دې عمل کړي. د امریکای سمندري ځواک د جولای په 1 ویلي چې د دوی د چون موادو مافرین باور لري چې د عمان په سواحلو کې هغه د تیلو بیړۍ چې پکې د عملیې دوه کسان وژل شوي ول د ډرون الوتکې په واسطه پنخه شوې وه. اسرائیل د جولای په 1 د غبري تور په ایران پورې کړی وه. تېره ورځ د پاکستان د کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په شلو ورځو لوبه کې په غور رنګونو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ د څلورو شلو ورځو سیالیو په لړ کې دا دویمه لوبه وه.
دا خبرونه لندیز مو ل مجید بابر واوریدل. خدمتونو کول لژمن سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه اونیز خبرونه لرو. لومړی به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی ته وک شو او بیا د دې رسو د قانوني لارې در خبرو. نو راځي چې تاندې هلی خبرونه ته وک شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونیز مونږ همکار فرخند اسد جوړوي.
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو د نن په پروګرام کې خزو ته په وراثت یا خاندانی جایداد کې پر برخه ورکولو او په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې په جوړ شوی قانون خبري اوري. زه فرخنده اسد مو په تا دیلی پروګرام کې هرکلی کوم. د جولای پر 2 منیټه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر باندې له پیښوره داسې یو ویډیو خپره شوې و چې پکې دوه ورونه پر یوې خور په کور دننه تشدد کوي او هغه د سټک په گزارونه وایي. دا پیښه د پیښور په بانا ماړی سیمه کې شوې و. په ویډیو کې د خودل شوې خزیز وی محمد ارسلان مشال ریډیو ته ویل په کوم کور کې شدوی اوسېږي پر دغه کور یې له ماماګانو سره په عدالت کې مقدمه روانه ده.
محمد ارسلان ستاسو ته خبري مطلب دار چې دا کوم کور کې تاسو سیږي په دې باندې ستاسو تمامګانو سره مسله روانه ده. دا ستاسو مور یا پلار لکه ستاسو د نیکه سره په ګډه باندې اخیسته لکه هغه پیسې هم ستاسو د مور پیسې هم پکې شامل وي کنه؟
جی بالکل. زما د امني انویسټمنټ په وراثت دی نه علاوه
وراثت کی ہم دان پرسنہ میں اور کرے
جی او استا سپلا حیات تے جوندے دے لگا
جی بالکل او ابو بالکل حیات تے اب بڑے واقعہ دوران کے 25 سال کے
او دا ویڈیو کی چھائی کنا نو دا خو استا سو ماما گاندھی خو یو مشرخ ز ہم پکے دا اغا استا سو صدا او دے سڑو صدا
دا مشرخ ز زمان یاد او دے تری ہانو مور 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 کے دا
محمد ارسلان وای دا اقدام قتل مقدمہ جوڑی گی خو پولیس ہی ورس نمنی د پیښور د پولیسو دفتر د دغه ویډیو د خبرېدو یو ورځ وروسته د جولای پر درېمه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه دوه تنه نیولې چې په کور دننه یې پر خپل خور او مور تشدد کړی بلخوا د بانا ماڼۍ د پولیسو تانی ایس ایچ او داود خان مشال ریډیو ته هغه تورونه رد کړل چې ګینی پولیس لا متاثر کورنۍ سره مرسته نه کوي
ڈاکٹر سما سفارت کرے کاؤنٹر میں ڈٹول مریضان نمک کی کرے داغ دینا میں میڈیکل رپورٹ رستے دی داغ دینا واپس آگلے ماں دین میں رپورٹ رستے دی ددی کا رپورٹ نمک کے میں چڑی روس دی بولا کے میں چھوڑ دی ولم چالان کر دو عدالتوں تلاڑ دروں باندھی دعوے داری کر دو درے ہونا میری بولی دی اس عدالت خبر دی اس عدالت سنگ وہی آواز کار بس
ابھی دن کو مشال ریڈیو تھا دنیول شو کسانو سرا د رابطې کولو اجازه ور نه کړې شو خو د بانا ماړې د ثانی ایس ایچ او داوود خان مشال رادیو ته ویل د دغه خزی ورونه وای شي دوی خور ته درې مه حساب ور کوي خو هغه یې ور سره نه مني
د دې خو دا یو خور دې 10 مرله خور دې په 10 مرله خور باندې دی او رو د خور دا د نو څخه په تر پونځ دې ترمن نو بس دی وای چې درې مه حساب ور کوو د درې مه نه
اخلي تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدون کو اس ہم رازو پدیڑا پا خیبر پختونخوا کے خزوتا پا وراثت کی دا حق یا دا دوی دا برخی ورکولو دا قانون اطرف تا دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا 2019 کال پا اکتوبر میاش کے خزوتا پا وراثت کی دا برخی ورکولو قانون منظور کر دا جماعت اسلامی گن دا صوبائی اسمبلی غڑی حمیرا خاتون چی پر دا قانون پو حدا مشال ریڈیو توائی دا د خزو قانونی او شرعی حق تے او باید دوی پا وراثت کی دا خپل حق نا محروما نکڑی شی
مونگا ٹولا تا پتا دا چی نادر دی وقت کی امبریلا شی انٹروڈوس کرے دے او دا غی ٹری چی دین زورا کرے دا فیملی ٹری دا دای تا پا دی بان زور روڑل پکارو چی کلا دا یو کس لکا یو پلار پکور کی وفات شو نو دا غ جیداد چی دین آغا دے اٹومیٹکلی دا اسلامی قوانین مطابق دا حصو پا شکل کی دا غی فیملی تا منتقل شو زکا چی دا غ بیسٹ لارا دا چی کم با کم کی بچ دین یو رورم باؤنڈری یو خور بم باؤنڈری یو مور بم باؤنڈری ہر چا تا خپل خپل حصے ملو شو بس آغا بچی چونکہ مون سر ڈیٹا پرتا دا چی دا سارے مر شو او دا دا فیملی ٹری دا دا دو زامن دی دو لون دی یو خزا دا او دا خزی اتما حصا دا او دا لور نیما حصا دا او دا زوی پورا حصا دا او دا 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 وراثت تے دا دا غر رجسٹر چے نو شی زونه دی دم رزم کدا دم رشی دی بس پدی نوم باندې کم جدا رجسٹر بس آغا بچی نو پہ حصو کی تقسیم شی پ باہر ملکونو کم دا غسی
اوریدن کو کلا چے دا خیبر پختونخوا حکومت خزو تا دا وراثت دا حق پ اڑا قانون منظور ک نہ لدغه وست دا خزو دا وراثت او پ جائیداد کی دا برخی ټوله مسئلے اوس دا صوبائی محتسب ادارے دا خزو سانگی ترازی پا پیخور کے دا دغا ادارے دا قانونی چارو یوی مشر نزہت پی بی مشال ریڈیو دول پا روان کال کے تروس دوی تا دا سی 213 کے سنر آغری چی پا کی خزی پا جائیداد او وراثت کے خپلا برخا گواری نزہت دا ہم وائی دا پیخور پا ویڈیو کے دا کارشوی دا کورنی مسئلہ ہم دوی تا تلی دا دی کیس
منگ سرا دا ومن پروپرٹی رائٹ انڈر دی پروسیڈنگ زمانو دی کلا دا واقعہ چھو دینا یو رزما کے پاس دے پر اس دی ہیرنگ تو لوڑا فائنل دی دی یو بل مخمخ نا سو نی دی جائیداد حوالہ سارا ڈیر پرسنل خبر ہے اوپر بارہ کی دے مانے فیکشن چوی دے اور مم آلریڈی تے دے اپل رپورٹ کرے دے دے کے نن سبا سے دے مم سارا ایٹ لی 230 کیسز شو ٹوٹل دا پانچ چھ میں اشنگ اویرنس زیاد کے گی کنا تو آگا شاید اس پارٹ امرٹیرین امراضی مم سا کیسز
اوریدون کو دا ٹولنیز چارو پوہان وائی دا خوزو دا وراثت مسئلہ یوا ٹولنیزا مسئلہ ہم دا باید پدیڑا پا ٹولن کے دا پوہی زیادہ اولی لپارا ہم کارگوشی پا پاکستان کے دا جرمونو دا وجوہاتو دا سیڑنو دا یوے ادارے پاکستان سوسائٹی آف کریمنالوجی مشر ڈاکٹر فصیح الدین مشال ریڈیو توائی زنی خلق دا خور او لور دا واد کولو پر وقت چی کل حغیتا جہیز ورکوی نو دا ورسر ہم وائی چی دا غی برخ دا خو دا ڈاکٹر فصیح الدین پا خبر دا یوا ناسما غیر قانونی او غیر شرعی خبر دا
اسلام خبر کو اسلام کے خور روڑ پہ سو بخی لوگ بخن نکی گی اکثر داخل روڑ پہ بس پری خود میں بخل ہوتا دا نکی گی دیر بدا حصہ ور کی کاغذ کی ادارے بنم کی اکاؤنٹ کی وہ پیسے کی تقسیم اسلامی لحاظ طرح نو کبھی کل مالک شی کل ملکیت نہ پسی بھی رول ور کول نو خیر دی خود دا دا ور کول نو مخ نہ ما دا مولیان دا خبر نہ کیدا پفتہ کی بشریت کی دا مسئلہ دا سر اخذ خپل حصہ نشی معاف کول
اور دن کو لپی خبر اپ دغه ویڈیو کی خکار شوی د کورنۍ ترمنز چې خویاندی او رونه دی هم د جائیداد په سر شخړه روانه ده او د دوی په وینا د دغه مقدمات 2015 کال راهیسې په عدالت کې روانه ده. دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی نو بیا ولې داسې کیسونه دومره زیات وخت اخلي؟ په اړه یې د پېښور های کورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل مشال ریڈیو تو آئی
اس کو یوں نے بھی لانگ پہ جوڑا شوے گا کہنا جی لگا پہلا چکم دیوانی اگا کیسز دوں اگا کو بہت ترور عمرہ چلے دل با اس چکم دا نوے لانگ جوڑا شوے دن اگا ہم دمرا ٹیکنیکالیٹیز پہ کرا گلی دی لگا دا یہ دیر آسانا جوڑا کڑے وا جی خو اگا یا خود دے وجنا چے دے دیر خلق تر دے لا علم نشت دے ایک شرا چکم زمونگا دی سے رقم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمیشنر سی ڈی سی کی وی او دا تول دی تا تمرا علم یا نشته دی اغوی لکا خپل عدالت التو لگی لکا دا خوچ دی نو اس امبرس پرسن سر دا دی نیو کیسز جمع کی گئی نا جی تو امبرس پرسن ڈائریکٹ رپورٹ روگواڑی آیا دا چی دن دی کس دی خز از مکہ دا نو دی بارکتا سو رپورٹ راکے نو دا خودی نا جوڑ شوی چی خز تا یو آسانی شی چی خز بار بار کورٹ تک را تک نشی پولی نو دوم ردا چی اغا دا امبرس پرسن پخپل دا دی سینا رپورٹ روگواڑی نو دا چی دی که هر یو چیز نوی دی نو دوم رب خلقا او دوم رب دا چکم کسان
او زینت اس عدالتوں تا پخوا پر نسبت دا سے کیسز زیاد شوی دی چپا کی خزے پا وراثت کے یا پا خپل خاندانی جائیداد کی خپل برخ غواڑی زکا اس پا دے بارے کی پوہا ہم زیادی کی
زکویم چی دیر زیاد دیر شوی دی زکا چی لگ دیر اقویت اویرنس راغل دی کنا یکا کافی حد پورے بلکی راغل دی زکا چی پہلا دا چک دے دا کل جدا نیو لاؤ جو خواتین خواتین خبر اگوی راغلی دا اگوی سرا تک اگوی مینٹالیٹی آگ جوڑی شریف
او زینت ستاسو دا خبرې به پښتنی او ریکنا نو ک چری دوی په جائیداد یا په وراثت کې خپل برخه غواړي د خپل ورونو نه یا د کورنۍ د نورو غړو نه نو دوی سره داسې کوم ضروری کاغذونه پکار دي چې وی چې بیا وروسته ورته په عدالت کې د کیس کولو یا د خپل حصے اخیستلو پر وخت مسلې نه جوړیږي ګورې
زه خوایم چې اوس د لخصه تلک دې دل پکار پدې دي چې ځانې بالکل د سکړي چې بالکل لکه پدې چې زونه دا سړو کارو دا د سی وې دي کنه ګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامه دی وی زمو هسبند سره پتا دا تاسو د بکار د تاسو سره خپل هم څه پتا دا تاسو خپل کاغذات هم دي تاسو سره مکه دا تاسو خپل مکه واخله تاسو سره خپل مکه هم کاغذ نه وی دې کې هیڅ شرم خبر نه تاسو خپل ځان سره هم کاپی اکتلې شي لکه دا کلکشنز هغه ټایم چې تاسو واخله ایس په کې بیا مسله جوړي کنه مخکې نو تاسو لک شان ځان د څه په کې چې تاسو بالکل خپل چې د نکاح نامه کاپی خپل مکه کاپی دا ځان سره
ڈیرا مولانا زینت خبر دپار.
تھینک یو.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو د داندې هلې پروګرام پای شي بوتره رسیدلیو. د نن په پروګرام کې تاسو خزو ته په وراثت او یا خاندانی جایداد کې پر برخې ورکولو او په دې اړه د خیبر پښتونخوا پر جوړ شوي قانون خبرې واورېدې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال ریته تاسې غوږی کډرون کول لژمنه سره سم وزرته دویمه اونیزه خبرونه قانوني لارې در خبرو. دا خبرونه تاسې لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ هر اونۍ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ قانوني لارې خبرونه ته وښو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړمو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونځ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څوخ پرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاوونو ته کتنه نه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونی پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټه نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن وو. نوموړي د 1922 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلې و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1922 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکي عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1922 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 ارټیکل و، خو د دوش په تم کال په آئین کې د ارټیکلونو شمیر 250 تر سوال سوی و. د آئینی چارپو ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی سهم ډېر پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغه کې ډېر مسلې وې. خو د دوش په تو چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغه کې د سره خو هیڅ پروسس نه و، هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار یو کړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرال غلام محمد کول غوښتل خو سپریم کورټ و نه پکې خو هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرال ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان افریدی په نامه یو څېړنکار د پاکستان د 55 او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1922 آئین کڅ هم آئین بلل کیږي، خو د پوینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې لعام ولسخه د رای یا ووټ ورکول بنیادی حق اخیستل شوی و.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسي قانون جو آئین جو کړو چې نو به آئینو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز و. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو، نو دے دا ایوب خان دا وی چې پاکستان چې دی هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته نو دلته دې ضرورت شته نو هغه وی چې یو نظام جوړ کړو بنیادی جمهوریت نظام یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې ورته مونږ وایو لوکل پارٹیز نو دا جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا ښځې ته به ووټ اچولو حق نه و بلکې دا ممبران چې کم جوړو مقامی دی به صدر ته ووټ اچولو
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او شپاړس ارټیکل یې پکې اضافه کړی وو خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دو شپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوري تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو د د په وینا د دې مطلب دا دی چې د دو شپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي قائم شي نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کم دی په دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته و خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوې وې د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي نو د پاکستان د 1920 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے لیکن وہ جو
منگ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي
ساری جو طاقتې هه وو یک شخص کې اندر مرکوز هو جائیں
پاکستان چې جوړ شوی وو نو دا ضروری ګڼل شوی و چې دا به یو وفاقي جمهوری ملک وي خو ایوب خان د 1920 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې و افراسیاب خټک وایي جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخنیولو لپاره لومړی مارشالا لګولې و او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی و
حقیقت کې د مارشالا چې تپل لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا وا چې دلته کې یو بل پارټي جوړ شو چې هغه خلکو کې مابویت لرلو دا داسې پارټي و چې په څلور په ځوسم کې اواز جوړ شو نو نېشنل پارټي وا او بیا په اوو په ځوسم کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو دی نو نېشنل عوامي پارټي و دی کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو نو دی پارٹی دا امکانو چې دی انتخابات کا کیدې دی وګټلې او جنرال او افسران په دې یریدو چې کدی وګټلو انتخابات نو پاکستان کې یو جمهوریت نظام جوړ شي نو حقیقت کې بنا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو نو ځکه ایوب خان چې مونږه اقتدار لاس کې واخلو حقیقت کې پاتې ستو چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کا کیدې نو نشه امي پارٹی چې پاره کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو اور دور دیر ستر لیڈران شامل ہوں اور اولسونم شامل ہوں نو دی پارٹی دی مختیوی دی پارا اصل کے دا مارشل اللہ لگوانی
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشري ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود وایي جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي دا سنوې خبره نه ده، که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی الحق ونو ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی وو او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټی جوړه کړې وه او که مشرف ونو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارټي وه
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل شوی وو. خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د ده په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپلو رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې بھئی ملک ته نازک حالات نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی، نو دا آرګومنت چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنت دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه که مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د هغه وخت د ټولو کامونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل اون پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د آئین لپاره خپل مطالبات کښېښول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړی وي او دا ټول قومونه برابر وبلل شي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات چې دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقو پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان شوی وای.
د قومونو زبانونو سي دي ک پښتو د ک بلوچي د ک سندي د ک بنگالي د ک پنجابي دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت زبي وي دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی وي او دا ملک به واداسی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضي تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.